پروگرام فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام اتباندی و بجی دی د ځوان فکر پروګرام دی سفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قرباني نن په خبرونه کې په ترکیه کې د میمیاشتې پر انتخاباتو خبرې کوو دا چې په تیر ورځ یک شنبه د می په 14 د ترکیه خلکو په ولسمشریزه او پارلماني انتخاباتو کې خپل رای وکارولې او دغه شمیر چې له 15 میلیونو چې څه باندې 6 میلیونو وګړي رای وکارولې اغیز به په هغه افغانانو باندې چې په دغه هیواد کې ژوند کوي څه به وي همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو دا چې دغه انتخابات په ترکیه کې ترسره کیږي دا اردغان دغه قدرت چې پاتیرو دولسیزو کې تر لاسه کړی و د پایټکې کېګ دی وکنه همدارنګه هغه پالیسیان چې دغه دوو کاندیدانو په خپل ویناو کې درلودلې د مهاجرینو لپاره د کډوالو لپاره په ځنګړې ډول د افغانانو لپاره چې هلته میشتي څوي او هغه افغانان چې هلته اوسېږي تر اوسه پورې دوی څه توقع لري او دوی د کم یو راتګ ته خوشاله دي په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په شمول باندې یو بل کاندې چې کمال اوغلو نومیږي د دې مهم سیال و د شدید دواړو غوښتنه او همدارنګه قوانین او همدارنګه د دوی وړاندوینې د مهاجرینو په اړه څه دي او د افغانانو سره برخورد څه وي او افغانان کوم یو ته خوشاله دي چې د دغه هیواد ولسمشر شینن په دې پروګرام کې پرې خبرې کوو د ترکین سره میلمانه شته دا او د دوی نظر به هم اپری واخلو په ترکیه کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفای در سره په ترکیه کې په پانتون کې د ډاکټر محسل محمد امین عبدالرحیم زئی او همدارنګه په ترکیه کې بل میشت افغان کډوال شکی په صفای د درې ور سره په خبرونه کې دی په پل کې به محمد امین ته ورشو امین صاحب که تاسو راته وای د غی انتخابات چې د تیر یک شنبه پورې باندې په ترکیه کې تر سره شول ستاسو وړاندوینه څه ده هغه څه چې موږ درلودل کېدای شي چې رجب طیب اردوغان بیرته واک ته ورسیږي او هغه وړاندوینه چې شوې ده دا مخ کې ده ستاسو په باندې هغه افغان کډوال چې هلته دي دوی کمال ته خوشاله دي کې رجب طیب اردوغان ته خوشاله دي کم یو مخ کې شي
سلامونه تاسو ته او درنو او رودونکو ته مو واکن د تیرې یک شمې پر ورځ باندې انتخابات سو د زیاترو هیوادوالو دا تمې توقع ولر چې اردوغان به برنده وي خو متاسفانه دا رئیس دې ټاکنې اوس د دویم پړاو ته وتلې پاتې وشتم د همدغه مېش باندې بیا څنګه تر سره کیږي دا افغانان زیاتره وخت تر ډیره هدا پورې د اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې دغه کوم پلانونه استراتیجي مهاجرونو لپاره دومره ډېر سخت نه دي یعنی دوی وایي که هغه مهاجرین چې دلته کوم سرمایه گزاران دي یا دلته اوسېږي دومره ډېر جدي نه دي نو له خو دې مخالف څوک کوم د بیا دې کمال کلجدار او لوز نه مېږي هغه تر دې هغه پورې د مهاجرو ډېر سخت سره دی یعنی نو غواړي چې مهاجر اوسېږي په ترکیه کې هغه په خپل ټاکنې کمپاینونو کې تاسو وایي لوګز چې په وخت ورسېږم نو ټول مهاجر بزل توګه خوبا سم خپل وادن ته بیلېګم نو په دې هغه وجه هم افغان سوداګر او نور خلکو یو نیم سمه گزاریاں کړی دي او دې ته تر دې هغه پوری خوشاله دي چې اردوغان به تولس مشر سي تاسو دوی دلته خوندې پات سي د دوی د سرمایه گزاریا کم نیم کارونه شروع کړی دي نو دې تل راځه پورې دوغان ته خوشاله دي
عبدالرحیم زسب کډاره ته وای افغانان تاسو یادونه وکړه چې اردوغان ته زکه خوشاله کی چې هغه پالیسین یو څه خېدی د مهاجر په برخه کې خو په دې وروسته کې چرته وګورو هغه افغان مهاجر چې په قچقې ډول باندې ترکیه ته تللی دي دوی بیرته افغانستان ته وړل کیږي په زلونو باندې تیارې له ترکیه نزی په افغانستان کې په کابل کې کته کیږي او د مهاجر چې په سختي باندې د ایران د لارو نتللې دی هغه دوی بیرته افغانستان ته لیږي دوی بیا کوم یو ته خوشاله دی هغه چې په قچقې اوسېږي
خو دوی هم تر ډېره هدا پورې اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې په دغه تیرو میاشتو کې اردوغان خپل زیاتره مهاجرین د ترکیه څخه وسل دا د ترکیه خلکو ته دی خو دلته زب هم یعنی افغان مهاجرین یا سوریه یا نور هیوادونو څخه راغلي دي، زب دوی هم خپلو هیوادونو ته سلم یعنی لیږم به، نو تر دې هغه پورې هلته خپل وطندارانو هغه ځان سره حاصل کړو. واکن اردوغان هم غواړي د مهاجرینو خو ته ولیږي خپلو هیوادونو ته، خو دلته څه کوم مهاجر دي دوی تر ډېره هغه پورې اردوغان ته خوشاله دي، دوی بیرته اقتدار ته راسي او واک ترلاسه کړي تر څو دوی ژوند تلک څه خوندي پاتې شي. نو اردوغان زه مطمئن یم چې بیرته اقتدار ته ورسیږي دا پالیسیان به بیرته لږ څه نرم کړي د مهاجرینو په وړاندې، او ځکه دا لږ مخکې لږ څه تنخوې سیاست غوره کړو د مهاجرینو په وجه خپلو هیوادوالو ته دا ثابته کړي دا هم نه غواړي دلته مهاجر په غیر قانوني کومه لار سره غلي پاتې شي.
عبدالرحیم زه سپ تاسو یادونه وکړه چې دغه ویستل چې د افغانانو وایي چې په قاچاقي ډول ورغلي د دوی ویستل او د دوی شړل یو ډول خودنه و د اردوغان له خوا خپل هیوادوالو ته چې د هم غواړي چې مهاجرین په ترکیه کې پاتې نشي، ولی دغه دوه کاندیدان د مهاجر پر ضد د فلسطین غوړه کړی دی او هڅه کوي چې مهاجر لدی هیواد وباسي. آیا داسې غیر قانوني کړنی هلته مهاجرینو تر سره کړی دی یا داسې کمبل څه شوی دی چې داخلک او سیاستوال نه غواړي چې مهاجر په دې هیواد کې پات شي؟
تر دې هغه په دغه یو لسیز نه را په دې خواته افغان کډوال یا ورسره څنګه کې سوریه ډیر زیات دلته راغلي په ترکیه کې میشت شوی دي، او دا د سبب سوې ده چې دې زیاتره یعنی بعضی ترکان د خپل کارونو څخه کارونو ته ډېر سره ستګي ونی کې دوی د دې په ځای ګمارل شوی دي، ځکه چې خارجیان ته په ډېر کم اندازې سره کم پیسو سره کار کوي او ترکان هغه کارونه کوم دی په کوم د زو سره نه کوي پیسو سره، نو زیاتره وخت د ترکی تجاران یا دکانداران څوک یې د ترجیح ور کوي یو خارجي ځان سره وخت لپاره کم ماش سره ورته کارو کوي، یا ولته دا کې دي شي او بل ولته واکن داسې د سیدلته افغانانو د سوریانو په شمول سره استانبول او انکارې کې ډېر ځاتې غیر قانوني کړنې وکړلې، دلته غیر قانوني کارونه وکړل. یو مثال کوي چې تاسو ته وایم په ترکیه اټندا ول سالیک 13 میاشت یو نیمه میاشت مخکې یو په یو کور کې 15 افغان کډوال ته په حق رسیدلی ول د چاکو په واسطه، نو بیا دا و ترکیه دولت دا ثابت کړل چې دا خپل افغانانو یې وژلی ول، نو په دغه شته دغه سي کړنې دي یا غیر قانوني کړنې دي دا په ثابت کې لته ورځي چې ترکیه د مهاجرینو په اړه کې سخت خبرګونونه وخی او دوی تر ډیره د پوری اجازه ورنه کړل ته اوسې غیر قانوني کارونه لر اوس کوم راغلي دي، نو دا شین علت کېدل شي.
مننه کور ودان عبدالرحیم زای سپتا صبر تر وګرزم صفای سپتا ستر ازم. تاسو په ترکیه کې افغان سوداګر یاست، هلته کاروبار کوي، په ټول کې سوداګر او هغه کسان چې هلته په د کار په ویزو باندې د هیواد ته ځي او کار کوي، هغه د کوم یو کاندید طرفدار دی چې هغه وخت ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو او محترم ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بالکل د افغانستان سره خصوصا د تجارت او بزنس برخه کې ترکیه سره خو تجارت روان دي، د صادراتو برخه کې هم او د وارداتو برخه کې هم، او التمشت په څوک سم افغانان دي، یو هغه افغانان دي چې غوېل ته پاسپورتونه غستي اولته د 1990 تقریبا 100 کلونو الته مشتي الته ژوند لري اولته سرمایه گذاری کړي دا خپل د تابعیت غستي. دویم هغه لکه مخکې چې ورور عبدالرحیم زیس باغیم په باسو کو چې قاچاقي خلک تلي اولته کار کوي، او دریم تجارتی مسائل دي چې دا غسر اړې کې لري او د ترکیه سره کاروبار لري. په درې وړو برخو کې اکثر افغانان چلته یا د نور ملکونو لکه د دوبی نه، سعودي نه، د جرمني نه، لندن نه، روسیه نه، اوس افغانان راځي په ترکیه کې هلته خپل سرمایه گذاري کوي او پاسپورتونه اخلي چې د غوی د اولاد لپاره یا د ژوند د پتیرولو لپاره هلته دوی لپاره اوس زمينه برابر شوی او په نور نړۍ نه خوشاله دي. دا هم البته وو سپوري خلک راځي. د دوی هغه کم د دواړو کاندیدانو مسایل چې د دوی هدف څو په کمپاین کې او د کمپاین د مشن څو، نو دواړو ډیر تفاوت لرو. اردوغان د خپل اقتصادي حمایت پالیسي په خاطر باندې خصوصا چې باید سرمایداران ترکیه ته راشي او په دغه ملک کې سرمایه گذاری وکړي، چې تقریبا مخکې 2.5 لک ډالر چې باید پاسپورټ یې اغسته و، او اوس تقریبا 4 لک تر 5 لک پورې ورسېدل چې 500,000 ډالر باید سرمایه گذاری وکړي، هغه ته باید پاسپورټ ورکړ شي. نو هغه کې خلکو سرمایه گذاری کوله، دا ډیرو خلکو سرمایه گذاری وکړه، پاسپورټونه واغس، پیسې راوړي ترکیه ته. د دې مقابل چې هغه کمال غلو او هغه ځکه په هر کمپین کې که یو نفر یو نظر ورکړي او د ده په خوا کې بل نفر مجبور دی چې د هغې هغه منفي او بعضې باسونه وکړي تر څو د خلکو رایې لاسته راوړي، نو هغې مطلق دغه د مهاجرت او د دغه بعضې د خلکو چې هلته لکه مخکې چې خبره پرې وشوله چې د ترکیې د خلکو د کار ځای لکه سوریه یا د افغانستان یا د نورو خلکو نیولی و چې دا به بیرته واپس لیږي، او دې باندې جدي یعنی تر دې پورې چې مهاجرینو ته یا خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی هلته کار کوي هغوی ته جواب ورکړی و، مطلق دې باندې دوی ته اختار ورکو چې تاسو به بیرته لیږو. نو دواړو تفاوت و. د افغانستان اکثره خلک چې په هغه ځای کې مخکې هم جلسې وي په هغه وخت کې زالته ومه چې د اکثره د سیاسي او د دوی د نمایندګانو سره لیدل، ټول افغانان دې ته علاقمند و چې اردغان راشي او دوی باندې خوشحاله و، او د بل د مخالف د هغې سخته پالیسي و او غوښتل یې او د مرام ده چې باید راوځي. نو هغې ته بیخي تقریبا په سلو کې شاید 1% خلک هغې ته د هغې ملاتړ یې کولې، ټولو د دوی ملاتړ کوو. خو زه بیا هم وایم چې دومره به ډېر وخت نه وي چې سړی وویرېږي او چې مشکلات ایجاد کړي د افغانانو دپاره، ځکه دا د انتخاباتو پالیسیانې دي، بیا قانونونه هلته جوړ شوي دي، بیا قانون تغییر چې خوري دا وخت و زمان نیسي. ولې په انتخاباتو کمپینونو کې مجبور و مثبت و منفي اوسي، نو په دې لحاظ د دواړو د ماجرو په لحاظ باندې یا د دوی دپاره منفي و مثبت پیامونه لرل چې دې کې بعضې خلکو تشویش لرل.
صفای صاحب که دا م راته وایي تاسې کاروبار کوي په ټولو کې هغه افغانان چې ترکیې سره د تجارت په برخه کې دوی هلته صادرات لري او واردات ورنه لري، دوی څومره سرمایه گذاریانې کړې دي او ستاسې پان باندې که چېرته یو څوک وغواړي له افغانستانه بهر سرمایه گذاري وکړي، یا ترکیه مناسب ځای ده؟
په نړۍ کې څو حالات دي. افغانان په دوه برخو کې چې هلته د ژوند کولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې دي، ځکه په ډېره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته مخکې ویل چې هم پاسپورټ ورکوي، بل دا ده چې هلته تقریبا د اسلام چې مونږ د افغانان ټول مسلمانان دي، د اسلامي له نظره هلته د هغوی دپاره د مسجد و د تعلیم و د هر څه سهولتونه شته دی. اکثره زمونږ د دوبۍ کې چې دوستان و هلته ډېر د دوی ژوند چې وي یا د دوی کورنۍ چې وي هغه د مشکلاتو سره اخته وي، په سعودي کې وي د مشکلاتو سره اخته وي، هغوی راغلي اکثره فامیلونه په لندن یا په نورو ځایونو کې چې مونږ کېناستلو، دوی راتلل په ترکیه ته هلته سرمایه ګذاري کوله او د پاسپورټونو په خاطر باندې چې هلته په مشکلاتو سره اخته و، روسیا کې بعضې ملکونو کې دوی د مشکلاتو سره اخته و چې راتلل، دا د ژوند دپاره یو سهولت ځای و. تجارتي اموالو دپاره د
قیمت سرمایه گذاری وشي چې 4.5 لک ډالر مو یاد کړل، فکر نه کوي چې دا که چېرته همدغه سي خلک را روان وي، نه یوازې افغانان، دغه قیمت به نورم لوړیږي او وختونه به کیږي چې ډېرو پیسو باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو چې خلک پاسپورټ ترلاسه کړي یا اقامه.
ګوره پاسپورټ لپاره اول د دوی تقریبا 2.5 لک ډالرو دوی ولیدل چې ډیر زیاتره عربانو د نورو ملکونو خلکو او د ترکیه ته دوی غوښتل چې هلته د دوی هغه خپل شناختی کارت یا پاسپورټ واخلي او دوی هلته میشت شي. نو په دې لحاظ باندې دوی پوه شول چې د دوی مارکیټ تیز شو، نو دوی دا واخیسته 4.5 لک ته ورسوه. نو د آینده لپاره شاید بیا هم زه فکر کوم یو خو د افغانستان ډیر زیات خلک هلته لاړه، که مونږ هلته وګورو نو په 2022 کال کې دوی چې کومه خپل هغه د سرمایه ګذاري اعلان کړو، څلورمه برخه کې په څلورمه درجه کې افغانان هلته سرمایه ګذاري کړې وه. فلحال په افغانستان کې زه فکر کوم چې یو څه امنیت دی، نو په دې لحاظ باندې نوي خلک اکثره نه ځي، او یا هغه مخکې چې سیاسون وتل د افغانستان یا زمونږ تجاران چې بیرامنی و په افغانستان کې دا وتل، نو دا تقریبا یو څه حالات د افغانستان د خلکو لپاره سرمایه گزاری دپاره الته اوس سرمایه گزاری نه کوي. ولی نور د نړۍ کاربان دي یا نور خلک دي هغوی راځي ترکیه کې سرمایه گزاری کوي چې دوی هغه خپل مارکیټنګ په خاطر باندې خپل د پاسپورټ او د خپل د سرمایه گزاری دپاره هغه مقدار پورته کړي چې څلور نیم لکو ته ورسوه. یعنی دا بیا هم کېدلی شي، ځکه یوازې افغانان نه دي په اغېزه کې، زه نړۍ خلک راځي هغوی کوم سهولتونه چې ورکړي دي او کوم د دوی لپاره امتیازات او امکانات برابر دي، نو هغوی راځي هلته سرمایه ګذاري کې شاید پورته شي. ولی که دا بل د مخالف د اردوغان، چې دا د اردوغان د نظام دا یو قانون جوړ کړی او دا یو پالیسي جوړه کړې وه، که مخالف د دوی راشي شاید دا مطلق بند شي، لکه نور نړۍ کې بعض ذهنو کې دوی ته پاسپورټونه ور نه کړي شي یا په کم چې ورکړ شي په هغه تجزیه نظر وشي یا نور مسایل. نو دغه څو مسایل دي، په دې باندې نو ګورو چې نوي انتخابات چې دواړه جانبه دوی دوه کسان دوی اردوغان او خپل کمال اوغلو دا دواړه په مقابلې ته راوځي، نو چې کوم یو هغه برلاسه کیږي او هغه ریاست جمهوریت چوکۍ ګټي او هلته به د خپل قانون مطابق بس کوي د خلکو سره، نو دا د دوی پورې تعلق لري. ځکه دوی په هر دنیا کې خصوصا بعضی قانون دي چې هغوی د خپل ملک د ګټو په خاطر باندې زر تر زر تغییر ورکړي، چې ګټې د دوی په کم برخه کې دي نو کېدای شي تغییر ورکړي.
مدنه مننه صفای سیب کور ودان. زموږ بل قدر من میلمه شکیب صفای د همره سره وصل دي. شکیب صفای تاسو ته مخراغ لاس وایم چې د بل صفای سره اساس نوم رنګډ ورډ نشي. تاسو راته وای په ترکیه کې چې د کوم انتخابات دي، خپل شخصا ته د کوم کاندید طرفدار یو کډاوري دونکو ته وای چې څومره وخت کېږي چې تاسو په ترکیه کې میشت یاست، هلته درس وای که همداسې د کار لپاره تللی؟
سیال خور، په لومړی کې تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. خپل احمد شکیب صافیم د استنبول له ښاره څلور په 2018 کال کې ترکیه هیواد ته تعلیم په خاطر راغلی او لامه غزیده مې خپل زده کړې شروع کړې. تر دې مهاله په ترکیه کې تر اوسه مې تعلیمي دوره د ماسترۍ برنامه کې ده. خپله د داسې خاصه پارسي نشته چې زه د هغې د حکم، ځکه چې یوازینی اردوغان دی په عموم کې اردوغان ته ټول خارجیان لکه خوشحال دي او پالیسي هم ټوله په همدغه شي باندې خارجیانو په دغه باندې ولاړه ده. یعنی عموما په دې شپو ورځو کې لکه د مخالف ټیم هم په همدې پالیسۍ باندې کار روان دی، یو منع کوي او بل چې دی وخت ورته ورکوي، یعنی چې خارجیان قبول کړي. نو بیا خارجیانو کې هم داسې خارجیان شته ری سیال خور چې مثلا څه د کار دپاره راغلي دي او څه سرمایه ګذاري، یعنی د هغو د ژوند کول دپاره راغلي دي او څه
اردوغان وای چې پاتې دي شي یا پالیسیان یو څه نرمی دي او په مخالف لوري کې بیا کمال اوغلو تاکید لري چې نه مهاجر د هیواد نشړي. عام خلګې څه وایي؟ تاسو د عام خلګو سره مخامخ یاست، دوی د مهاجرو په اړه په ځانګړي ډول د افغانانو په اړه څه نظر لري؟
سیال خور، مخکې انتخاباتو تقریبا یو دوه هفتې مخکې لکه ټولو سیاسي پارټیو نه یو یو کاندید درلودو په انتخاباتو کې، ترکیې په انتخاباتو کې، نو خبره ټوله په خارجیانو باندې راټوله شوله. نو د هغې له ډلې بیا چې دی تقریبا درې نفر فعلاً درې یا څلور نفر چې دي انتخاباتو کاندیدان شول، هغه هم په دې اساس باندې کاندیدان شول چې یو چې دي دغه درې نفر مخالف ټیمونه، درې نفر د اردوغان مخالف ټیمونه، دغه درې ټیمونه چې دا ټول غواړي چې خارجیان دي د ترکیې له هېواده بهر شي. یعنی هغه خارجیان چې مثلا د سوریه او د افغانستان خارجیان دي، د پاکستان خارجیان دي، یعنی هغه د غریبو هیوادونو خارجیان دي، غواړي چې دا خلک د ترکیې له خاورې بهر شي. یعنی د دې په وجه باندې په ترکیه کې کارونه ختم شوي دي. دا چې زه په خپله په مرمره پوهنتون کې درس وایم، یعنی تقریبا تر ټولو زیاتره 13 ورځې ارزیابي شي وه، یعنی مخالف ټیم تقریبا تر ټولو زیاتې رایې واخیستلې زموږ په پوهنتون کې، چې یعنی دا سړی دي شي کمال کلشتر دارولو دي شي. نو د اردوغان پالیسي چې ته پاکه په دی ولاړله چې د سوریا او افغانستان خلک چې د افغانستان د ترکیې نه د باندې کوم یوازې او یوازې چې کمال اولو کمال کلچر اولو چې دا غوړي چې خارجيانو بس په دې خاطر باندې ټول سیاسي پارټاین چې دا راټول شي سره یو ځای چې تقریبا د دینه یو دوه مشت مخې د انتخاباتو نه دی وسره راټول شو یو میز جوړ کوم خالد ټیم د اردوغان لپاره چې مثلا خارجيان دی وځي.
استاسو په نظر علاوه د دین چې دوی اکوي چې دوی د ترکانو کارونه اخیستې دي په ټول کې افغانان یوازې په ترکیه کې نه که په هر بهرني هیواد کې ژوند کوي دوی ډیر عادي کارونه کوي او داسې کارونه نه دي چې هغه ادارې وي یا په لوړو پوسټونو باندې سیاسي وظیفې وي یا نورې اداري کارونه وي ولې دوی دغه کارونه نه غواړي چې افغانانو ته وسپاري په ټول کې مهاجرو ته وسپاري
سیال خور د اقتصاد له نظر چې د پیلن په ترکیه کې چې د انفلیشن ریټ ډیر په لوړه سطح باندې جګ شوی دی یعنی ټول ترکان عموما له دې نه شکایت کوي مسله د انفلیشن ریټ دی یعنی انفلیشن ریټ دا خو دیو دا چې فکر کوي ترکان دا چې فکر کوي چې لازم کارونه چې کوم دي د افغانانو یعنی خارجيانو په لاس کې اخیستي او دیو لګي کارونه کوي او بل مهمه خبره دا ده د دیو دا چې فکر کوي چې کوم مثلا دلته چې د اصغری اجرات ورته وي په دې اصغری اجرات کې مثلا اتزر اتنزر لري چې دي دا ترکانو ته وي چې په دې باندې زمنګ غا میاشتنی اې چې دې باندې زمنګ خپل کارونه نش سره ترسول یعنی په دې کې کور کرایا د برق بل او داشن دا چې موږ ورکو دا پیسې ټول په دې مصرف باندې یعنی موږ نشو کولای چې یو چکر د پاره په دې پیسو باندې باندې لاشو او افغانان خو یعنی دا کار خبره چې افغانان مثلا مجبور دي مسولیت تر خپل فامیل نو ساتي خو په دې اتنزر لري باندې دی او کوي خپل فامیلونه ورس سره ورسوي او ترکان په مقابل کې وای چې نه زمنګ دا ماشونه دي چې کدا ماشونه دنجي کې نو من کار نه کو او چې کار نه کوي نو بیا داسې وای چې خارجيان دی وزي هغه ولوم کار خپل لاس راوړل دي موږ نه خپل کار اخیستل چې چیرته افغانان نو سي په ترکیه کې یا سوریه یا نو سي نو زمنګ دا کار کم فابریکو خو نفر چې دی کار کوم چې تجاران چې دی مجبور دي چې زمنګ دا کم چې د ماشتنې کار کو دغه ماشونه موږ تلوړ کی چې چیرته تلوړ نه کی نو مجبور چې افغانان ته کار وکړي اوس دا ډیر چې په خپل د باندې وزم په هاري کې د کار د اعلان لپاره نفر وړي دلته کار د پر کار نه کوي ولی ترکان په دې کار نه کوي چې دغه ماشونه موږ خپل دغه نشو پوره کولای یعنی موږ خوښیات غوږ موږ غالتي وي چې دا ماشونه نشو پوره کول خو افغانان بیچارهګان خو مجبور دي نو کولای شي چې مثلا دغه ماشونه باندې دلته کار وکړي یعنی سهار ماخام ټول هم دغه فابریکو کې ورسره اوسېږي هم دلته ورسره کار کوي یعنی په دې خاطر باندې غواړي چې مثلا خارجيان یعنی د ترکیه نه بهر شي
ډیر مدنه کورودان صفای صاحب تاسو ته وبیر تر وګرځو عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم صفای صاحب بشاره وکړه چې تاسو مخ کې خپل په خبرو کې ویل شي افغانان ډیر د کارونه کوي په کم ماش باندې او هغه څه باندې چې ترکان کار کوي دوی کمې پیسې غواړي بیا تجاران په ټوله کې د خوشاله وي چې یا دکانداران چې په کم ماش باندې کارګر ونیسي ډیر کار ورته وکړي ترکان عموما د دې کار مخالف دي څه فکر کوي هغه چې لوی تجارتونه د هیواد راوړي لوی کاروبارونه د هیواد راوړي کغه افغان وي که هر څوک وي ولې دا غوي مخالفت نه کوي چې دغه د عادي کارګرو مخالفت کوي
د دې مایه نزدې په سر کې راسمه دالته د ترکانو په اړه کې به تاسو جواب سوال ته وترغزم دلته ترکانو ته او کاندي زیات کړم مخې صافي سرورته هم اشاره وکړه خو دوی دا سیراحت غوړي ارسه دا سیراحت ډوړي دلته غوړي تر ترک ځوانان نو یان دوی لپاره کارونه ست دی خو دوی خپل نه غوړی کارونه کوي دا صراحت را غسیو دي راځم تاسو پښتنه تا دلته زیاتره تجارانو سکمه سرمایه گزاري کړي ول په ډیر غټ صاف باندې موږ دلته ولیدل اتوام ولیدل دوی هم د ترکیه د دولت څخه په اخر کې راضی نه دي ځکه چې مختلف مالی تر نه واخلې کارونه ورته لکسنا سوزند ولیول دی یو ترک په حساب باید پنځه کاریګر هاته ورکه دکان کوم سو د خلاصوي نو باید پنځه ترک کاریګر ول دي ځان سره نو دا چې لاتونه د سبب وګرځیدل چې باز زیاتره تجارت د دې څخه د ترکیه د دولت د پالیسیو څخه ناراضه ول خوښ نه ول باز تجارانو حتی خپل کارونه دلته بیرته ودرول سرمایه بیرته وباسلې اروپا خو ته کشف دي نن سبا خو ته زی او بازي خلک به تلاړ دي دوبي خواته نو دا سي انګره کېدل وي کېدې چې ترکیه استانبول بل خصوص په صورتونو کلو کې د دوبي ځای ونسي خو زه سي څومره ګورم کېدې سي به تا هغه خواني حالت لکه سو ګرځي ګل روان ده نو په ډېر غټ هسته هو باندې هم د کوم تجارت سره مې گزارې کړو خو خ نه دي ترنه ای ترکیه د دولت پالیسي اوس خو زیاده سي مختلفه مالیه خلی په دې وجه
کدام راتوی عبدالرحیم زه سپتاسی یالت کلونه کیږي ژوند کوي په پانتون کې مدرس ویل دی په ټوله کې د ځوانانو یادونه مو وکړه څه فکر کوي هغه افغان ځوانان چې هلته په کم ماش باندې کار کوي د هغه ترکی ځوانانو سره چې هغه نه غواړي په کم ماش کار وکړي اساسي چې مخکې اشاره وکړه شدوی راحت طلب دي څه توپیر ده د دوی د ژوند سطح نه علاوه چې افغانان غریب دي او دوی یو څه د ژوند سطح ښه ده، د دې نه نور څه داسې توپیرونه شته چې د غزوانان عادي کارت ته نه ورکی؟
بلتا ترکان خو زیاتره وخت په دې فکر کې متاسفانه ول منګ افغانان زیاتره د ترکیه کوم میشي تاسو په مسکور ته اشاره وکړه، دا عادي کارونه ډېر زیات کوي لکه رستورانتونو کې ګارسونی دا یا نور داسې کارونه دي، داسې په ډېره جګه سطحه باندې کارونه متاسفانه دلته نشته او کوي هم هغوی ته اولویت دا وي چې ولې باید ترک وي که ترک نه وي، د ترک په څنګ کې هغه خارجیان چې د ترکیه تابعیت ولري هغوی او هغې نه بعد بیا ډېرو کمو خلکو ته وایي کامې چې ولري هغوی ته چانس ورکول کېږي. خو د ترکیې ځوانان سکوندي دوی داسې توقعات ډېر جګ دي، دوی توقع ډېر جګ لري او دوی غواړي چې په ډېر جګو ماشومو سره دلته کار وکړي. نن سبا موږ د دې شاهدان یو، خپله ترکیې ځوانان په دغه اخرو میاشتو کې ډېر زیات اروپا ته کډوال شول، حتی لاړل مکسیکو ته، مکسیکو نه وروسته یو نیم داسې سوه ځوانان د ترکیه امریکا ته په قاچاق را واوښتل، د ترکیه د کارونو څخه هلته بېزاره ول. نو یو ډېر سخت هغه چې کوم دلته توقع دوی لري هغه دا داسې جیګ ماش توقع لري په عین وخت کې، یعنې بیرته مصرف د ډېر زیات کېږي. دغه هغه علت ډېر زیات متوجه یم، دا علت
مننه کوره ودان عبدالرحیم زی صاحب. عبدالجبار صافي ته براشو. صافي صاحب که تاسو راته وایي په دې برخه کې څومره اړتیا ده د یو هیواد لپاره چې هغه کارګر ولري، مثلا ګارسون ده په رستورانت کې وته اړتیا ده یا هغوی چې په فابریکو کې درانه کارونه کوي؟ که موږ مهاجرینو ته وګورو، عموما که هغه د جنګ ځپلو هیوادونو مهاجرین دي که هغوی هر ځای ته تللي دي، دغه کارونه چې دغه هیواد وګړي هتان کوي دوی یې ترسره کوي. که چیرته یو هیواد پریکړه وکړي که هغه ترکیه وي کار هیواد وي، چې داسې کارګر چې هغوی عادي کارونه کوي له هیواده یې په ټوله کې وباسي، څومره به دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي؟
خورجان ستاسو جواب ته زه راځم، خو مخکې د دې نه یو بل چې د دواړو کاندیدانو په کمپینونو کې د هغوی یو پیام و چې خپله دغه کمال اوغلو چې ته به بیان ورکو چې آیا تاسو هغه ملکونو نه خلک دلته ترکیه ته را دعوت کړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې هغه د ترکیه نه په اقتصادي برخه کې هغه وروسته پاتې شوي دي، ولې تاسو د امریکا خلک نه دعوتوئ، ولې نه ځای نه ورکوئ، ولې د اروپا خلکو ته نه ورکوئ؟ ډېر په دې باندې بحثونه شوي دي. نو خپله د اردوغان به بیا دا خبره کوله چې هغه ملک خلک ستاسو دې ملک ته نه راځي چې ترکیه ته راشي، هغه خپله ویسا ژوند لري، هغه خپله هلته برنامه لري، هغوی د اقتصادي لحاظ ډېر مخکې دي، نو هغه ته راولي دلته په دې ځای کې په ترکیه کې. نو موږ دپاره دا دواړو یو بحث او یو بل ته به جواب و راځم. د کارګرانو په برخه کې لکه څنګه چې ورونو ویلې، هر مملکت ځان دپاره تخنیکي مسلکي تعلیم یافته او هغه کارګران لري. د ترکی کارګرانو سطح د افغاني یا د سوریي یا د پاکستانی یا د نورو هغه ملکونو چې ترکیه کې کار کوي یا قانوني تللی یا غیر قانوني تللی، د هغوی سطح د تعلیمي ډیره لوړه ده. نو هغه تخنیکي او مسلکي خلک دي، نو دلته به هغوی غواړي چې د هغوی معاش باید تقریبا چې زه حساب وکم باید زر دوه زره درې زره څلور زره ډالر وسي تقریبا د هرې میاشتې هغوی غوښتنه ده. دا به د سوریه خلک چې ډېر راغلي دي په ترکیه کې میشتي، د افغانان تللي، د پاکستان خلک راغلي، د بعض نور ملکونو خلک هلته د کارګری کوي چې دوی تقریبا $1500 باندې هم خپل ژوند تیری او خپل د کار زمينه برابرې. دوی هغه سطح د اوایدو یا د ملک په سطح باندې په ترکیه کې $1500 ډیر شته، ولی په دې ملک ورته دومره پیسې نه ورکول کی. نو همدا دی چې دوی هلته هر کار کوي. زه یو خبره باید هم یاد کم، تقریبا دوه میاشتې مخکې په ترکیه کې یو ځای کې مونږ ناستو په استنبول کې میلمانه و چې یو ځوان افغان راغه او هغه ویل چې هغه افغانان چې تر ارزي زه په کارخانو کې دوی ته کار ورکوم او دوی تقریبا 200-250 کسان متماده کار زمينه برابر کړو د رهبری کوم، د هر کارخانه چې کارګر په کار زور کوم او دوی سره مرسته کوم. نو بیا ته ما پښتنه وکړه چې آیا ته دغه خلک د افغانان په کومو برخو کې ورکې؟ نو اکثره خلک یې لکه مخکې چې ورونو ویلې، یا په صفائی کې، یا په اشپزخانه کې، یا په میز د چوکۍ صفا کولو کې، په دغه برخو کې چوکیدارۍ بعضې مسایلو کې دوی کار کوي چې دوی هغه علمي او یا تخنیکي او مسلکي کارګر نه و. نو دې نه ما غوښتنه دا وکړله چې تاسو باید چې هر افغان راځي دا کارونو کې کوشش وکړي، ورنه کې هغه تخنیکي مسلکي په برخه کې دوی ورکي چې آینده د پاره کې افغانستان کې ضرورت شي، یا د دې ځنه بیرته ډیپورټ کیږي یا بیرته ځي هلته افغانستان کې تغییر راځي، یا د سرمایه ګزاري او د صنعت په برخه کې، په ډیرو برخو کې دا باید تخنیکي او مسلکي شخص وي. دا باید دا نه وي چې چا کېده او ډوډۍ پخه کړه او ډوډۍ کېده او میز صفا کړه او دروازه کې ودرېږه او چاته ښه راغلاست وي. دغه پریږدي د افغانانو، دا تخنیکي او مسلکي کارګران د نه جوړ کړي. نو همدغه مسایل دي چې زمونږ افغانان چې هلته لاړ شي په ډېره کمه پیسو باندې او عادي کارونه کوي.
په فکر کوي چې افغانان بیا هغه کسان چې په قشقي لارو باندې د هیوادونو ته ورځي دوی داسې تخنیکي او مسلکي کارونه ته ونیسي؟
زه فکر کوم ما ولیدل چې په غیزه کې با ډیر دوستانو چې د خیاطۍ برخه کې ډیر عادي کار شروع کړ، اوس بستس 15-20 کسان دغه د لاس لاندې کار کوي. په نور ماشينري و کې دلته اوس افغانستان ته کل راشي ګوریا، یا په هغه ځکه چې په ترکیه کې ګورو چې هغه د یو بعضی کمپنۍ نه موږ مالونه خلاول تي پښتنه کوي، افغان در سره شته موږ ته خې په هغه ځکه چې دا څو کس افغانان دي. یعنی که افغانانو ته دغه سهولت او دغه په برخه کې دوی ته مسولیت ورکړ شي، هغه زر ته زر ځان رسي په هغه ځکه چې دوی با شهامت خلک دي او دوی مطلق ځان رسي. ولې په افغانستان نه چې کله ځینو په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي کارګران دوی نه دي جوړ شوی، هغه تعلیم یافته خلک چې دي شاید هغه اروپا ته لاړ شي یا نورو ته، هغه اسناد جوړ کړي. ولې زمونږ زیاته کچه چې زه چې څومره فکر کوم زمونږ په سلو کې د کارګر چې دي 80% شل فیصد به تعلیم یافته وسی، هغه به مسلکي لحاظ وي، او 80% چې زمونږ دي هغه به مسلک دي، به تعلیم دي، تعلیم پوره کړی نه دي، او خصوصا هم دغه شاخه او دغه ساده او عادي کارونه کوي. نو دغه تقریبا د چلته دوی د پاره د کار زمينه برابرېږي او دوی د کار کې دي عادي برخو کې. بل خبر تاسو کړی د اقتصادي لحاظ نه، زه فکر کوم چې اوس یو په دنیا کې کمپټیشن را روان دی چې د قیمتونو برخه ده، د کرنسی ساتلو برخه ده، د صادراتو وارداتو برخه ده. ترکیه هم د خپل د څومره شرکتونو چې دوی سره موږ چې څومره ګورو ټیکسونه زیات دي، او تقریبا غواړي او همدغه عوامل دي چې عادي خلکو ته دوی د کار زمينه ورکړي یا ماجرین ته د کار د کار ورکړي. نو همدغه چې دوی کاستونه به ډیر لوړ شي، نشي کولای چې د نورو دنیا یا د چین سره یا د نورو سره د اړوي منظم رقابت کې ځکه دوی د صادراتو طرف ته ځي او د خپل ملک د پاره. نو دغه عوامل دي چې کچیرته دوی ټول کارګران تخنیکی مسلکی او خصوصا په لوړ معاش باندې دوی ونیسي، د دوی دغه پروډکټ یا دغه تولید مصارف پورته کیږي، نو بیا خلک ته بل طرف ته یا چین ته یا هند ته نور ملکونو ته مخه کوي او د دوی تولید بیا پات کیږي، دوی باندې تاثیر کوي.
یعنی په ټوله کې صفای سپساس نظر دا چې چیرته په یو هیواد کې مهاجر وي یا دا چې یو هیواد مهاجر مني، یو ویلت دا چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ په بازار کې هغه تعادل چې د قیمتونو د هغه وساتي، او هغه کسان چې په لوړه کچه باندې مسلکي زده کړې نه لري په لږو پیسو باندې ورته ډیر کار وکړي.
بالکل، زه چې څومره په نورو ملکونو کې هم ما دغه باندې یو څه ریسرچ کړی دی چې افغانستان څومره خلک هغه زی یا آسیا طرف ته وبخی، جنوبی روسیا طرف ته، یا د اروپا طرف ته، لندن پورې تر امریکا پورې، یا تر نورو برخو، ډیر کم فیصدی ده چې هغوی تعلیم لري او په یا په دفاترو کې، په بانکونو کې، یا په نورو ځایونو کې هغوی کار کوي. نور چې ټول په عادي برخو کې دوی کارونه کوي، دي ته خلک د ملکونو هم ضرورت لري. دوی مفت نه غواړي چې دوی افغانانو باندې زړه خوږیږي یا په کارګرانو زړه خوږیږي او دوی ته کار ورکړي. د دوی هلته ضرورت دی چې په هغه کارونو کې چې هلته یو اروپایي کار نه کوي، هلته یو امریکایي کار نه کوي، هلته یو لندنی کار نه کوي، نو هغه کارونو کې دغه خلک چې د دې ځای ورغلي دي او هغوی ته اسناد ورکوي، او په هغه کارونو کې د دوی نه چې هغه شاخه دي او هغه عادی کارونه دی پاغي کې د دوی خلکو نه کار اخلي او د مزدورو په شکل باندې الته استعماليږي او د فابریکو کې او یا په دفاترو کې یا په نورو ځایونو کې دوی نه استفاده کوي.
ډیره مننه کورودان صفای صاحب. اوس به شکیب صفی ته ورشو. کته سره ته وای په پانتون کې استي څومره هغه افغانان هغه چې کلونه کېږي هلته ژوند کوي او هلته پانتونونه والي دي یا د چي قمه لري یا پاسپورتونه لري د دوی د ژوند او د امکاناتو ترمنځ او د ترکانو د ژوند او امکاناتو ترمنځ توپیر ده؟
توپیر دا چې د سیال خورچه د ترکیه قمه او لکه پاسپورت یې جدا خبره ده، خو د غیمن غونډه کې ماسیلین چې کوم یو دي څوک چې اقامه لري، یعنی د هغه او د افغانستان نه راغلي قاچاقیانو ترمنځ یوازې نه فرق دا و دی چې موږ یوازې کوی شو چې یو څو قانوني شیان مثلا د بانک کارت واخلو، ډاکټر ته ولاړ شو په قانوني ډول باندې، او لکه اجازه ولرو چې یو ځینې بل ځای ته لاړ شو. نورم خاص داسې خاص توپیر د قاچاقیانو سره نور د افغانانو ته چې کوم چا دلته اقامه ورکړي نور خاص دا چې دا غونه لري، ځکه د کار کولو اجازه موږ نه لرو او قاچاقي په ډول باندې چې کار کوي نو کارونه بیا لکه د درنګزي صاحب باندې کې وای چې وای چې مثلا په هوټل کې کار دی، په رستوران کې کار مستم کول دی، په بل میز پاکول او په دغه ګوینلیک یعنی سکیورټي دا کول دي. نو دینه بغیر ډیر داسې دولتي کارونه او په یو شرکت کې چې لکه وظیفه واخلې په شخصي شرکتونو کې مثلا په دغه کې موږ ته داسې خاص دغونه راګوي، ځکه هغه د لپاره قانوني اجازه په کار ده، د قانوني اجازه لپاره نو د دې بیمه په کار ده، او ځکه بیمه او داشن چې دی تاسو ته مثلا یو خارجي تکوي نو دا ډیر زیات مصرف لري، نو هغه نه چې به خپل یعنی ترکان نسی په دې خاطر باندې یعنی اقامه والا سره دومره خاص دغونه کوي. او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او پاسپورتونه لري زیاتره د ترکیې ژبې له مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ترڅو چې پیژنم زیاتره مثلا سرمایه گذاری کړله خو د کار کول د پاره لګیا دي، خو بیا هم دومره دی چې هغه په خارجي تجارت باندې بوختي، یعنی داخله ترکیه کې د خاص کاروبار نشي کولای ځکه مشکلات د ترکیې ژبې. یو هغه افغانان دي چې مثلا دلته دکان نه جوړ کړي، نو هغه دکانونه داسې یو نیم خاص افغان جوړ کړي، نو ډیر افغانان دلته داسې دونه نه کړي، نو تر ټولو زیاتره افغانان چې کوم یو چې دلته راغلي او پاسپورتونه لري یا په خارجي تجارت باندې ترکیه نه مصروف دي، داخله ترکیه کې کار نه کوي، او یا چې دغه دکان لري او بل چې دغه کوم لکه موږ ونه کې دغه محصولین چې خامي لرو، نو دا بیا په غیر قانوني ډول باندې یا یو هوټل یا یو رستوران یا په یو بل دکان کې داسې کار کو، یعنی خاص دولت ته خوانه موږ ته داسې په اسانه اجازه نه راکول کیږي چې موږ کار وکړو.
صفای صاحب قدم راتوي د مهاجرینو یو بل مسله چې موږ نه پاتې نشي، کله چې مهاجر یا کډوال دی هیواد نه بل هیواد ته ځي زیاتره وخت داسې کیږي چې د نسلونو سره شریکيږي. څومره افغانان توانیدل دي چې د ترکانو سره داسې ژوند شریک لري، یا داسې څوک شته په افغانانو کې چې هغه ترکانو سره واده کړی وي او همال ته هغه سره ترکی شوی وي؟
سیال خور، اول خو بدرته ويم چې ډیره زیاته مشکله ده، او بل دا یوازې هغه افغانان کوي شي چې مثلا لکه یو اول محصولینو سي، او بل تقریبا کم تر کمه په ترکیه کې شپږ یا و کال تیر کړی چې یو نفر سره ډیر شناخت لري، ودی پیژني، ناس تفاست دي پیژني، ځکه زب زیاتره وخت دا چې د ویډیوګان سره مخامخ کیږم، لکه په افغانستان کې چې مثلا یوټیوب چینل لري، دا ترکان هم دا سي یوټیوب چینل لري، او دا یعنی ډیر داسې واقعي سره مثلا ترکان چې عموما د خارجيانو د اخلاقي فساد په دغه کې ډیر شکایت کوي، چې مثلا د دې کلچر داسې دی، داسې کوي، یعنی باور وکړي چې دا خبرې په افغانانو کې یعنی ډیر سخت ده، خو کله کله داسې ډیر د مایسي دا وره شي چې وایي په افغانانو باندې داسې تور تړل کې، یعنی په دې باندې ډیر خپه کیږم. افغانان ستاسو ډیر زیاتره دوستان مشته چې هغه ودونه کړی، خو هغه هم داسې ودونه کړی چې ډیر وخت یعنی په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړی، د بعد دا وینه ترکانو جنکیانو سره ودونه کړی او دلته ترکان شي پاسپورت نه اخلي، یو زیاتره داسې افغانان هم ستدي چې مثلا ودونه کړی خو ترکی پاسپورت نه اندي، ځکه د دې ترکی پاسپورت اخیستو لپاره د واده کول یو شرط دی چې هدا اقل به درې کال ته واده وکړي، هغه نه بعد چې ستا ماشوم شي، ماشوم نه بعد به تاسو د پاسپورت درکې، یعنی مخکې نه چې ستا ماشوم نه وي نشي کولی چې تاسو پاسپورت درکې.
ډېره مننه صفای صاحب. عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وای په ټوله کې د پیو هیواد کې ل هر ډول مهاجر چې وي کډوال چې وي اغه نه د اغه هیواد خلکو یو ډول حسادت وي ورسره، یو ډول کینه کوي، یو ډول کینه ورسره پالي. ولی دغه ډول تفاوتونه رامنځته کیږي؟ ولی د دوو فرهنګونو خلک زر یو بل نشي منلای؟
مننه دلته خو د دې منګه دا تجربه کړې دي او خپل مسردا سې د واکن په انکار کې هم دلته تر دې هدا پورې دا خلک کوي تضاد یا حسادت کلا نفر دا ته خپل ځان د لوړ مقام کې ونګوري یا د نور خلکو د ځان چټو غړي لکه دلته موږ څه کلا دلدا مترو کې یا اوتوبوس کې چیرته زورا زو نو تر ډیره هغه پورې متاسفانه موږ نو څه کول زبخت له جوبو کې دوستانو سره ته وغيغو په پښتو یا فارسی نو دوی موږ نه داسې یو ساره کوي تاسو برا سره کوي تاسو په ترکی ژبه وغيغي او بلدا دوی ته دا ساده تمور ځل کله ته زیاتره خارجان حکومت دی په ډېر مختلفو ژبو سره پويږي ډېر خو تعلیمونه لري تحصیل لري خو مسلکی خلک وي دوی څه کله هغه یو ګور نه دانه څنګه مله بیا دا سي ځان ته کاری کوي زه ډېر تاسو نه خزای کې اوسېږم خو ژوند لرم تاسو نه هوسا ژوند تیر کړی خو زه دومره ځل نه یم رسیدلی په دومره ژبو نه پويږم دا څه کې ته حالت نه ور سره ستدي متاسفانه د په انکارا کې بل خصوص زیات دي نو بیا استانبول ته څه وګورل ته ځاتان خارجان دلته به دومره ډېر څه متاسب خلک ډېر کم پیدا کی نو دغه هغه ته زه کوای سم چې دا سی وایم دوی خپل ځان نه ستې دیګړي ځاتره وخت پورې او دا سی سوای مونږ په هواد کې مونږ ډېر سہولتونه درلودل یا لروي په دومره په شفافه ترکی مونږ نه کړل لکه یو خارجي مثال د افغانستان سره ځاغه جنگونه ای ستونزې مشکلات کې ژوند تیر کړی خو په مختلفو ژبو باندې پويږي نو دا څنګه فالې تیږي چې دوی بیا سره عادت کوي
مننه عبدالرحیم
او دوی زته په خپاینه وخت بیا دوی سره د کوم یو یعنی خارجانو دلته عیني علاقې د ترکیه بورسونه کوم دلته خارجاتو بورسونه هم ور کوي افغانستان نړۍ مختلف وادونو خلک ترازی بیا په خلک دا سوای دوی خپل بورسونه هم خپل ماشونه هم ور کوي لیلی هم لري پونتونو ته هم زی مفته درس ترانسپورټیشن طرف دوی خپل جب نه ور کوي مثلا نو دوی ته بیا داسې یو سودی ورځي وایي زه یو ترکی مده ترکیه تابعیت لرم عین شی زه کوم لرم وایي حتی تاسو نه مانه به تر ژوند کوي تاسو ولته پونتونو نو وایي درسونه وایي ماش در کې دولت نو دا شین ثابتي کې بیا دوی داسې ساه سعادت کوي کارته د ترکیه ورسونو همکاري جاته راو د قطر دولت مالی بخشل ته ترکیه سره همکاري کوي هغه به سي بیل تماسینو تور کول کیږي نو جاته ترکان سکوم دي متاسفانه جاته داسې عمومي معلومات دوی دي کم دي فکر کوي دا پیسې کوم دي تورځي دا د منګه مالی دي چې موږ دولت تور کوو او دولت به خارجيانو تماسینو تور کوي نو دا شین دي چې دا ساتيږي دوی ساده ترکی او لکه نفرت کوي
من نن عبدالرحیم زای صاحب عبدالجبار صافی تورزو صافی صاحب که تاسو راتوایم دغه پختنه له تاسو هم کوم چې کم هیوادونو کې چې مهاجرین وسیږي په ځنګل ډول هغه چې په قانوني لارو باندې د هیوادونو ته سفر کوي ورزي یا لته کار کوي یا ساسو په تیر باندې سرمایه گذاری کوي تجارت کوي دوی دغه هیوادونو ته د اسناد په بدل کې مالی ورکي هغه کار چې کوي دغه د ماش نه مالیه د هیواد تورزي خو بیا هم یو ډول کر کوي دا مخلګو ترمنځ دغه هیواد او دغه کډوال چې ورغلیوي ولی دغه منل نرامنست کیږي چې هیوادونه یا دغه وګړي یو بل ومني یو په سولیز ډول باندې دغه د منلو چاره پر مخ لاړه شي
زما په نظر دا ټول په انسانانو کې فطري او دغه فرق شته دی او دا یو دوی سره حسد شته دی چې مثال دغه چې پټولو کې خژون یا زمونږ ډیر افغانان په ترکیه کې یا په ایران کې یا پاکستان کې دي او یا د مزدوري لحاظ نه یا د ژوند کې تیرولو ژوند کولو لحاظ نه یا تل سرمایه گذاری کړی ده دا حسد دوی سره شته دی مثال ترکیه ته کته سو نظر وکړو پاغیزه کې چې هم د پاسپورتونه هاغستی هم دي او پاغیزه کې ژوند دي هغه ته په دان نه ګورښ تاسو اصلي ترکیه سي هغه ته تاسو خارجي ترکیه نه سي نو که بانک ته ورشي یا باز زینو کې چې تر دې پورې زه ورځ د تجاران سره ناستو مغه دا ګیله کوله چې مونږ ته بانک جدا کړی چې تاسو ټول څومره خارجان دي تاسو لپاره په هغه برانچ ته ځي یا ته راکړه ورکړه او هر څه بل تکوي نو په دې لحاظ باندې دا فرق شته دی په اروپا کې هم همدغه سي مسایل شته دي چې د ماجرو لپاره یا خصوصا د هغه خلکو لپاره چې باید کار کوي دا فرقونه شته دا انساني فطرت دی چې هغه د خپل ملک وګړي او یو هغه سړی چې د خارج نه راغلی په هغه ځای کې یا پاسپورټ اخیستی یا مش شوی دی او یا د هغې تذکره اخیستې ده، نو دا په خپله تابعیت یې اخیستی دی. دا انساني فطرت دی، په ټوله دنیا کې شته دی. داسې نه شته چې ټولو انسانانو ته دوی په یو سترګه او په یو ونه ګوري. په اسلامي نظام کې که چېرته موږ او تاسو وګورو، که د سعودي قانون وګورو یا د دوبۍ قانون وګورو یا د نورو اسلامي ملکونو قانون وګورو، په هغې کې دا مسایل شته. دا یو فطري او هغه د قانوني لحاظ نه یو څه مشکل شته دی په دغه برخه کې.
یعنی داسې ساده حل لار ورته نه شو وړاندې کولی چې دغه دواړه طرفونه یو بل په اسانه ومني.
زه فکر کوم اوس که روسیه کې ډېر افغانان دي، هغه زموږ دوستان دي، تجارتونه لري، رفت و آمد لري، نو هغوی چې دي شل کاله یا دېرش کاله هلته ژوند کړی دی. او یو مثال در کوم چې زمونږ یو دوست دی چې د کونړ ولایت، هغه وایي هغه ته واده کړی دی، د واده نه وروسته بچیان پیدا شوي. وایي اخر دا بچیان مانه پښتنه کوي چې پلار ته د کم ځای وایي، ما ته دا یو دغه ودرېږي چې مانه اوس خپل بچیان چې زما بچیان دي، مانه پښتنه کوي چې پلار ستا اصلي وطن د کم دی، د کم ځای دی. وایي زه هم چې یو وار دا خپل بچیان مې دي وطن ته ولو چې دا خودلی مې ورته افغانستان چې دغه زما وطن دی او دغه مې غرونه او دغه مې کلی او دغه مې جایداد دی، په دې باندې هلته چې هغه اولاد راغټ شوی. نو دا شته دی، دا حتماً په ټوله دنیا کې شته دی، او دا فرق نه د منځه نه ځي که هغه په هر طبقه کې اوسي یا په هر مملکت کې اوسي یا په هر لحاظ دا د منځه نه ځي.
مننه شکیب صفی صاحب، ته ورشو خبرونې وخت هم لږ پاتې ده. صفی صاحب، که تاسو راته وایي څومره اړتیا ده کله چې یو څوک له یو هیواد نه بل هیواد ته کډوال کیږي، که هغه ترکیې ته ځي، که هغه اروپایي هیواد ته ځي، یا هر ځای ته چې هغه کډوال کیږي، دغه خلکو فرهنګ سره یو څه ځان بلد کی، او آیا اړتیا شته ستاسو په ان باندې چې یو څه بدلونونه ځان کراولي تر څو دغه خلکو په څیر باندې ښکاره شي؟
مخکې له مخکې چې که څوک غواړي چې یو هیواد یا یو ځای ته، حتی هیواد نه، زموږ په افغانستان کې په خپل د یوې منطقې تر بلې منطقې د کلتور او د پاتې شیانو ترمنځ فرق وسی، نو که چېرته یو څوک له څو هیوادونو تیریږي او بل هیواد ته ځي، نو حداقل دومره وتوانېږي چې دغه هیواد کلتور یو څه نه څه باید په ځان کې یو څه تغیرات راولي دغه کلتور سره. مثلا زمونږ دلته افغانان شته دی په ترکیه کې، یعنی د ورای ښکاري چې که په لاره کې مځي، که په کوڅو کې مځي، که په هر ځای کې ګرځي، نو د ورای ښکاري چې دا افغان دی. او بعضې یو څه تغیرات باید مونږ او تاسو، یعنی زمونږ افغانان، خصوصا زمونږ افغانان چې خارجي هیوادونو ته راځي، ځان کې راولي. نو دا هغه وخت شونی دی چې کله یو څوک تعلیم ولري، یو څه زده وي، یعنی لوستلی زده اوسي، نو په هغه وخت کې به وکولی شي چې مثلا دا تغیرات ځان کې راوړي. یعنی افغانستان په داسې وضعیت کې افغانان له افغانستانه راووتل او مهاجر شول چې حتی ښوونځی لا تر اوسه نه پېژني، یعنی داسې خلکو سره مخامخ شوم، یعنی ښوونځی لا نه پېژني. نو هغه به څنګه وتوانېږي چې مثلا د یو هیواد کلتور ولولي او هیواد کلتور نه ځان خبر کړي؟
خو کاملاً هغه هیواد کې وي ستاسو په اند اړتیا ده چې تغیر وکړي؟
او بالکل، ولې نه، باید یو څه تغیرات، یعنی ځان باید دومره تغیر نه کړي چې خپل کلتور او عنعنات هېر کړي، یعنی حد اقل دومره وتوانېږي چې هغه د بیرون د ناستې پاستې هغه خلکو سره یو څه تعامل وکړي، چې یعنی تر څومره دومره فرق ونه شي چې هغه خلک لکه اوس چې ترکان دلته پتنګ دومره پتنګ راغلي دي چې وایي چې افغانان او سوریا او ترکیه او د ترکمنستان، ایران او دې خلکو نه چې وایي چې دا باید ووځي، یعنی دومره باید سړی تنګ راي نه شي د یو مچانو.
مننه، مننه صفای صاحب. عبدالرحیمزه صاحب، تاسو ته راځم. اوس مال تاسو ترکیه کې هستئ، هلته دکتورا کوئ، او هغه افغانان مو هم کتلي چې په قاچاقري ول د هیواد ته ځي، افغان ځوانان چې دا پروګرام اوري، هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟ آیا ترکیه د کار لپاره، د ژوند لپاره ښه ځای ده؟
زه په عموماً کې ځوانانو ته غونډه وایم، هغه ځوانان چې غواړي دلته زده کړو ته راسي، خو کېدای شي چې راسي، مشکل نه ده، خو زه به تر ډېر حده پورې ورته اروپا ترجیح ورکړم. اروپا ته لاړ شي زده کړو لپاره، درسونو لپاره، دلته زه اته کاله کېږي ژوند کوم، نو زه په دې نتیجه ورسیم که چېرته هغه وخت وکړي کېدای شوای دا اته کاله مخکې ما به اروپا ته ترجیح ورکړو تعلیم لپاره. خو بیا هم دغه شخصي محصلینو ته وایم، څوک دلته شخصي راځي
هغوی زما د نظر د دلته زده کړې شخصي نه کوي، کوشش دوی کوي اروپا خو ته لاړ چلته زده کړې وکړي، تعلیمونه دې وکړي. او هغه ځوانان چلته کاچاکي لارو باندې راځي ترکیه ته، د هغوی نه زه فکر کوم د هغوی سا وکوي نه دي راځي دلته، ځکه چې دلته ژوند په خپله ډېر زیات سخته ده او ښه چلند خرابې نه کېږي د مهاجرو سره. دوی که ډېر زیات پیدا کړي دا مسافر دلته راځي، ټول دغه هغه کارونه کوي، سخت کارونه کوي دلته، نو $300 وګټي دوی خپل مصرف هم دلته لري، $200 شاوخوا ته خپل مصرف دي. که ډېر دوی کور ته ولېږي او $200 $300 ولېږي، نو ژوند دلته ډېر زیات سخته ده. ما په نظر خپله وطنونو کې د کاروبار هلته سیټ کې جوړ دي، او که څوک داسې نورمال کارونو لپاره راځي دغه په کاچا کې لارو دوی ته وایي دوی دی نه راځي. نو ما دغه یو نظر د دې ځوانانو لپاره زده کړو لپاره د اروپا انتخاب کې د کار لپاره د ماغه وطن کې اوسېږي، کاچا کې لارو باندې نه راځي، ژوند هم خطر کې نه اچي، خپل زحمت نو واسي. نو زه ورته داسې یو نظر لرم.
مننه مننه عبدالرحیم زه صاحب. عبدالجبار صفای صاحب تاسو ته راشو، تاسو خپل کاروبار کوي، هغه ځوانان چې زیاتره مهاجرت کوي دوی یو خبره تل دا کوي چې په افغانستان کې کار نشته، تاسو کار کوي او د افغانستان بهر هم کاروبار لري، دې ځوانانو ته مشوره څه ده؟ واقعا افغانستان کې کار نشته، که کار شته دوی څه وکړي چې واقعا ځان د کار پیدا کړي؟
زما په ان او زما فکر باندې زه مخکې دوه خبرې وکوم بیر تر ازم ستاسو جواب ته. لکه څنګه ورور هم ویل، یو کلتور دی یو قانون دی. زه فکر کوم چې په څومره مسکو اکثره اروپا تر ډیرو مملکتونو پورې مونږ ګرځېدل شو، قانون مطابق باید زمونږ افغانان ژوند تیر کړي، ولی خو خپل فرهنګ او کلتور باید یادونه باسي. اکثره خارجان یا خارجي ملکونو کې چې افغانان ژوند کوي، دا غوی د افغانستان د کلتور نه او د دوی د فرهنګ نه خوند اخلي. نو دا یو خبره ده چې کلتور او قانون باید فرق ورکو، او دا د هغه کلتور او د فرهنګ سره مونږ زه فکر کوم چې مونږ به تر دې راځم. بیرته ستاسو سوال ته، زما په نظر باندې په 13 شل کلو کې ډیر زیات مشکلات چې واغه بی امنی و په افغانستان کې، او د پخوا کې د فساد مطلق هغه ابيخي او تر رسیدلې او د اختطاف مسائل په ډیرو ادارو کې. خو زه فکر کوم لکه څنګه چې اوس یو د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت ته چې د نن هم کانفرنس په کابل کې په د باندې باسونه وشو، چې اولین د اسلامي امارت یا خصوصا طالبانو حکومت دا د بیکاری د چیلنج سره مخ دی، او د څنګه کول شي د کار زمينه برابر کړي، یوازې په مادن او په ایکسپورت باندې نش کول چې موږ خلکو ته کار پیدا کړو، اقتصادي لحاظ به تر دي. خو موږ د پر مهمه هغه چې په هغه پروژو باندې په هغه فابریکو باندې کار وکړو چې د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کار پیدا شي، چې دې کې تقریبا 40% مخکې مالیه و چې د مالی وزارت اعلان وکړ چې دا به 2% کیږي، هغه چې د فساد لپاره به بعض زیات مشکلات تقریبا وو.
وخت مکم ده، وخت مکم ده،
لګ راځم لنډه کرازم. وویشت مادي دوی اعلان کړی د اقتصادي یا خصوصا د سرمایه گذاری د تشویق حمایه په خاطر باندې، که دغه عملی شي او جنگ ران شي او زه فکر کوم چې یو څه په رسمیت وپیژندل شي، د بانکونو مشکل حل شي، زموږ فریز پیسې را خوش شي، او افغانان بیرته لکه څنګه چې به اوس را روان دي اکثره د دوی لپاره افغانستان کې خزه مینه برابر
ده. صفای صاحب که په لنډو کې دارته وي ځوان ته مو مشوره څه ده؟ یعنی تاسو مخکې تخصصي کارګران ته اشاره وکړه، که په دغه برخه کې وای یو ځوان څنګه کولای شي کار پیدا کړي؟
ګوري په دې فکر باندې چې په افغانستان کې په نړۍ کې موږ ډیر مثالونه لرو، هلته لاړ شي لکه څنګه چې ورور چې $1500 ورته ورکړي، $300 د هغې مصرف یا اقرن د خپل فامیل هغه مور او پلار چې هر میاشت دوی ته زنګونه وهي سوال کوي مریض دی ما کور کې مشکل دی، او $100 ورته نشي رالیږلی. په افغانستان کې که لږ همت وکړي کېدلی شي چې کاروبار دوی دپاره پیدا شي. په کټ مثبت فکر د افغانستان دپاره دوی وکړي، که دلته دوی 10,000 افغانۍ واخلي، 15,000 افغانۍ واخلي، 40,000 افغانۍ واخلي، دا غي 500 اروپایي او امریکایي د دغه نه د لپاره دا
مهمه. مننه صفای صاحب کور مودان. شکیب صفای تاسو ته مرزم لند روستي خپل خبره ته وکړې، ډیره لند چې دغه وخت لرو
څنګه مورم
میرا باندې ساس روستي خبره او روزبانانو ته مو اساس پیغام څه ده؟
ځوانانو ته مو د افغانستان خصوصا د افغانستان ځوانانو ته مې یوازې نه خبرې دادي چې لومړی خو د قاچاقي لارو راتګ نه مخنیوی وکړي، او دوم تاسو چې کم په کم کارون لپاره ترکیه ته راځي او ترکیه کې کار کوي دا په افغانستان کې هم تاسو کوي شي نو دغه پیسو لپاره ترکیه ته خپل ځواني په سین ملاو کوي یعنی دې لپاره ترکیه ته مرځي یوازې خبرې ممداد یو له دولت او حکومت باندې زور واچوي چې تاسو ته د کار زمينه مساعده کی
مننه کور ودان ژوندې وسی په ترکیه کې مشت افغان صدوګر عبد الله جبار صفای د ترکیه پیو پانتون کې د ډاکټرا محصل محمد امین عبدالرحیم زی او په ترکیه کې مشت افغان کډوال شکی په صفینه چې د ماستری محصل و مدنه چې په خبرونه کې مو سره ملتیا وکړه له تاسو قدر منو ریدونکو هم نړۍ منله تر بلې خبرونه خې چاري
سر لگاؤ مرتت میں یا دولے
زما پا جدائی کے دش پہ چنگ تیر ولے زما پا جدائی کے دش پہ چنگ تیر ولے
سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے سپرمائی سر لگاؤ مرتت میں یا دولے سسولے تمام عشق میں خپل گریبان تا اوخ کی سسولے
زما پا جدائی کے دش پہ چنگ تیر ولے زما پا جدائی کے دش پہ چنگ تیر ولے
سپوگمائی سرا لگاو مرتت میں یا دولے سپوگمائی سرا لگاو مرتت میں یا دولے
Let's rock it.
تمه څنګه هېرولې بل ځان دې زما هېر شي تمه څنګه هېرولې
اسپگمے
سرا لگا ہو مور تت میں یا دولے اسپگمے سرا لگا ہو مور تت میں یا دولے
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.